نو په دغه اساس باندې د فقر او د لوږې او د دې کچه ډېره زیاته سوې ده. بل اصلي عوامل د فقر چې موږ فقیر څنګه وپېژنو، دا فقیر دی هغه کس ته وایي چې د هغه درآمد د ورځنۍ ډېر کم وي، یعنی چې له سلو روپیو نه د یو چا روزمره درآمد فی نفر که هغه کم وي هغه د دې بیخي هغه سرې کرښې ته سړی رسیږي.
کراشو عواملو ته ولی فقر ډیر دی؟
اول په دې ملک کې بیکاری ډیره زیاته ده، بیکاری بی حد ده. هغه گزارشونه چې خبره سوی دي او هغه څوک چې لاسرسی کار ته لري له هغه جمله نه ډیر کسان دي چې هغه د خپل دوکانداری د ذریعې نه خپل ژوند او خپل معیشت دوام ورکوي. د سروشی ده، د قانی ده ډیره کمه، مالداری نه ډیر خلک کم خپل استفاده کوي. داسې کسان چې هغه امنیتي ارګانونو ته د بیکارۍ او د دې د وجې نه تللي دي، چون دلته جنګ دی، له یوې خوا خلک بیکار، له بلې خوا جنګ دی، څوک ننوځي څوک بیرته له هغه صفوفو نه راوځي. نو دا مختلف عوامل دي د خلکو ژوند یې ګواښلی دی. ناامني ډیره زیاته ده داسې ولایتو کې چې هلته کښت او کرونده ده، فرضاً جنګ کیږي، د خلکو کښتونه سوځي یا کښتونه د اوبو د تندې نه سوځي. بل دا ده چې حاکمیت د قانون نسته ده، قانون صحیح نه پلی کیږي، عواید د دولت صحیح نه راجمع کیږي، عواید صحیح خلکو ته نه رسیږي، په مالیه کې تنظیمیږي نه، د خلکو معاشات زیات سي. بل عدالت نشتوالی دی چې عدالت صحیح نسته ده، حق حقدار ته نه رسیږي. بل اداري فساد دی. دغه عوامل او اسباب دي چې د فقر کچه لوړه کړې ده. که چیرته دغه مواردو ته او د دې نه علاوه ورې خو چون وخت کم دی، د دې موارد ډیر زیات دي، دغه په پام کې ونیول سي کچه که طبیعي خبره ټیټیږي، او که دا په پام کې ونه نیول سي د دې نه به نوره هم د فقر کچه لوړه سي. لکه چې ما مخکې اشاره وکړه چې اته 15م کال کې 33% وه، ولې 95م کال کې 45% د فقر کچه جګه سوې ده، لوړه سوې ده.
تاسو څه اشاره وکړه چې فرضاً کېدای شي بعدې پایلې ولري، خو ستاسو د راپورونو له مخې فقر خلک له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
یو خو دا ده چې ځوانان د یو کسب و کار له خاطر پردي ملکونو ته لاړه، په لاره کې سر ووزل سوله. بعضې کسان دي چې هغه قاچاق سوله، بعضې کسان دي چې د بقا له خاطر یې خپل اولادونه خرڅ کړي دي، حتی د خپل عضو د یو بدن عضو یې خرڅه کړي چې تر هغو پورې دی ژوندی پاتې سي. که نه حتی لوران یې خرڅې کړي دي خپلې، یعنی غټم که دي فرضاً یو خو هغه دود دستور ده، یو دا ده چې بیخي د فقر د وجې نه ماشوم پرېږده چې ځوان لور یې فرضاً په هغه کې ورکړې ده چې تر هغو پورې یو مړی ډوډۍ ځان ته راړي. بل دا ده چې په کورونو کې تشنج ایجاد سوی دی، د ښځو د مېړه د خاوند تر مابین جنګونه دي، په دې هغه وچې راوړه له کوم یې کم. بلې خوا ته ماشوم زاړي چې ما ته ډوډۍ یا بوټونه یا جامې راته هغه کوي. نو په کور کې هغه د کور شیرازه چې هغه د مینې او د محبت فضا وي، هغه فضا په بعضې کورنۍ کې دا فضا راتنګه سوې ده.
یوه خبره دا هم کېږي چې په افغانستان کې چې مثال اوس دا کومې جنایي پېښې کېږي لکه غلا یا قتل چې کېږي، د دې وجه دا ښودل کېږي چې دا خلک بېکاره دي، یعنی له فقر سره مخ دي، نو دوی دغه لاره غوره کړې ده. اوس خو د دنیا په ډېرو هېوادونو کې مثال هلته خلک غریب دي، حتی د سړکونو په غاړه ویده کېږي، خو هغوی غلا نه کوي. مثال هغوی دغسې ناوړه کارونه چې په افغانستان کې کېږي او په دې ډول توجیه کېږي چې دوی دنده نه لري یا له فقر سره مخ دي، دا کیسې هلته نشته دي. ولې دا ډول توجیه کېږي؟
ستاسو سوال ډېر صحیح دی چې بهرني ملکونو کې هم فقر سته، ولی آلتا به یو حس بشر دوستانه دی، بل امنیت دی. آلتا یو کس دی وگی دی، یو دکاندار یا بل اغا بشری حس نه یو مړی ډوډۍ ورته راوړي، اغا ډوډۍ ورسیږي ورته. کنه خو بدبختانه دلته په افغانستان کې خو یو د حس بشر دوستانه ډیر کم دی، یو بل ناامنی په همدغه وجه ده. علت چې اوس یو سړی ښه درآمد یو چانه اورېدلی دی، یو چانه قصه یو ملګري سره مثال دی ناست دی، وایي چې ورور زه بېکار یم، خی کور ته چی شي راوړم، لنډه لاره همدغه در زه بېکار شوکه وکه د خلکو نه، ځکه چې امنیت نسته. دلته خو بې شمېره خلک اوسیږي، د تعداد د نفوسو باندې ډیر کم پولیس د چې ګمارل سوي دي.
مننه سیرت صاحب. کراشو په پای کې دی ته چې څنګه کېدی شي د فقر دغه کچه راټیټه شي، یعنی دی کې د ټولنې د حکومت مسؤلیت څه ده؟
دا چې اوس دغه فقر څنګه ورک سي له دې بینه او څنګه خلک یو ښه ژوند ته سره وګرځېږي او یو ښه ژوند ولري، اولین غټ عوامل دغه ناامني بدبختي او جنگ دی. چې هر چیرته جنگ وي ناامني وي، لکه د اول په مخکې مقدمه کې سمول چې قرآن کریم د قریش په صورت کې دا وایي چې امن غټ نعمت دی د ژوند له خاطره. که په یو ملک کې ناامني او فقر دواړه سره یو ځای سي هغه ملک تباه کیږي. نو له دې نه مهم دا دی چې اول امن تأمین سي. امن چې راغی، امن خالی دا نه دی چې فرضاً جنگ، امن په هغه صورت کې چې قانون مخکمل چې پلی سي، حاکمیت د قانون، مجرم مجرم وپېژندل سي، څوک چې په چا باندې ظلم کوي هغه او د هر خوانه چې دغه ناامني باندې دغه تاثیرات لري باید هغه ریښې او جړې دیدې وچی سي. بل هغه دا دی چې د جرایمو ټیټوالی دا باعث کیدای سي چې فقر کم سي، ځکه چې هر څوک په خپل حدود حد حدود کې کار کوي. بل د څوک چې کار لري وظایف لري نن په اداراتو کې تعادل د معاشاتو برابر نه دی. یو کس ګوره چې ډیر گزاف معاش اخلي، بل چې دغه ډیر کم کار اخلي، هغه ته ساده کې دغه بشري انرژي هم ځای کیږي د یو بل هم کیږي، ولې دلته دومره عاید نه رسیږي چې دی دغه خپل د ژوند تکافو وکړي. درست معاش خلکو ته کار زمینه برابرول، امنیت چې کله جوړ سي د خصوصي سکتورونو پانګونه دلته ده چې هغه خلکو ته کار ایجاد کړي، فابریکې جوړې سي. ما چې مخکې ویل هغه ولایتونه چې هغه اوبه لري سربندونه ورته جوړ سي، خلکو ته په د کرنې په برخه کې کارونه ورته وسي. لکه اوس بعضې ولایتو کې مونږ ښه حاصلات لرو، د مڼو، د خربوزو، د انګورو، دې ته سردخانې نسته ده. په هغه ولایتونو کې چې ښه پیاز و کچالو کېږي دلته سردخونې نسته ده، دې له خاطر باید سردخونې جوړې سي چې تر هغو پورې اقلا د خلکو خوراک او معیشت دا هم چې راټیټه سي، بیا د یو انسان ژوند تکافو کوي. فرضاً په مونږ کچالو په وخت کې کچالو په اتیا روپۍ په اویا روپۍ وي، چې کله سیزان خلاص سي بل ملک ته دا صادر سي، هلته هغوی سردخانې دغه په دو چندو پسې چنده مونږ ته بېرته راواردېږي. همدغسې پیاز، همدغسې میوجات. نو زمونږ هغه دا دی چې دولت په اول قدم کې د کار زمینه په خپله دولت برابر کړي، تعادل د معاشاتو د برابر کړي، مالیاتی سیدی را ټول سی د خلکو نه او خلک د پاغه ایمانداری سره مالیات رسید رو د دولت عواید زیات سی چې دولت ټولو ته رسیدگی وکړي. بل دا چې بهرنی ملکونو سره چې د آلته دوی د کار و مزدوري له خاطر خلک غواړي هغه خلکو سره دغه کې کومکونه توجه وسي، انشاءالله دغه لاس په لاس ورکړل سي دغه د فقر کچه به انشاءالله ټیټه سي.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنه اورېدونکو، دا د دیونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابره کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنی خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. د کډوالو یا مهاجرو مرغانو په اکله څومره پوهیږي؟
سونا ورته وای، چرکا ورته وای، اغیر دی چمچ پونم، یو بل غټ غټ مرغی دی، زنه کلنګ ورته وای، زنه خلخ سوزقار ورته وای، اغی سپینیم دی شنم دی.
حکومتی مو کې ځاله جوړوي
خاصه ځاله خو په مرغانو کې بلبلې بولی تک زیړه د دادی مون په وطن کې راځي د ډیر جګ چنار درخت په سر کې ځاله جوړي.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کډوالو مرغانو د نړیوالې ورځې پاکل غږیږو. بیا د مهاجرو الوتونکو د ارزښت په اکله معلومات وړاندې کوو. په کابل کې د کډوالو مرغانو میشت ځای کول احمد خان ته مو هم سر ورښکاره کړی دی. ملتیا مو وکړئ. قدر من اوردونکو د اکتوبر لسمه چې د میزان د میاشتې له نولسمې سره سمون خوړل د کډوالو مرغانو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. کډوال مرغان هغو مرغانو ته ویل کېږي چې د لرو وطنونو مزل کوي، ځان ته داسې ځای لټوي چې هوایي ورته مناسبه وي، کافي خواړه پیدا کړي، ځالې د بچیو لپاره پامن وي. دا چې افغانستان ته په کومو موسمونو کې کډوال مرغان راځي، د کرهنې د وزارت د طبیعي منابعو عمومي رئیس محمد رفیق عزیزاده وایي چې د افغانستان جنوب په سړه هوا او شمال په ګرمه هوا کې د مهاجرو الوتونکو قربوي.
ځینې مرغان دا چې په کال په اولو میاشت کې راځي، ورسره د دینه چې واوري ختم شوی وي، ځینې مرغان دا چې په ګرمو وختونو کې راځي، دغه مرغان چې د دې هر یو خپل سیستم سره یو اوږد ساحې ته مسافرت لري، سفر کوي او راځي. په اول کې 1993 کال کې په امریکا کې د دې آیډیا ایچار سوچ په دې ورځ ولمنځل شي. بیا ورسره د دینه 2018 کال کې په کینیا کې اول ورځ د دې تجلیل سو. هدف دا و چې آگاهی ایجاد سي او خلق په دې باندې پوه شي چې دغه مرغان په ایکوسیستم کې څه ارزښت لري او دغه طبیعت چې موږ ته څه شی ورکړی ده، دا حفاظت او مراقبت یې ونوسي.
په افغانستان کې کډوال او ځایي مرغان له بېلابېلو ګواښونو سره مخ دي، چې له ډلې څخه یې غیر قانوني ښکار او د عامو وګړو لخوا ځورول یادولی شو. د کابل اوسیدونکی محمد زاهد وحیدی وایي چې له ماشومتوب څخه یې د مور او پلار دا نصیحت په یاد دی چې مرغانو او حیواناتو ته به زیان نه رسوي.
موږ ته به مور ویلې چې که د چا جاله د مرغۍ د ورانه کړله د موږ کورم ورانېږي، بلبله بولي تکه زیړه ده، دا د موږ په وطن کې راځي. د ډېر جګ چینار درختې په سر کې جاله جوړي، جاله داسې جاله جوړي لکه دا زنانه چې په کور کې هغه وړکي ماشوم ته ګاز واچوي چت کې، گاز واری جاله جوری به دو بچی پکیږي. اوس می کور در لامان کې د دې کور شاته می چینارونه وروري کې ډیر چګ دي، هر په سرای به پغه کې و جاله جوړيږي. خدای له کوم ملک بر ازید ته جاله جوړي.
د چ افغانستان ته کوم مهاجر الوتون کی راځي؟ د کابل په کولی احمد خان کې مول یو تن څخه چې فرید نومیږي او کډوال مرغان ساتي پختلې دي. نو موري له ځان سره مهاجر مرغۍ ساتلې و او نوم یې هم نرګس قربان دی هیو. ورنه پختلې مو دي چې ولې کډوال مرغۍ رئیس سره کړې ده، ویلې زخمی ده، الوتلې نشي ځکه مې دلته ساتلې.
زیات مرغی راځي، سونا ورته وای، چرکا ورته وای، سیخپار ورته وای، دغه مرغی راځي. ورسته هغه راځي چمچ پونم، قشقل راځي، غوتی راځي، یو بل غټ غټ مرغی دی، زنه کلنګ ورته وای، زنه خلخ سوزقار ورته وای، هغه سپینیم دی، شنم دی.